درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو راوولم د دې سات خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وای جاپان په افغانستان کې روغتیایي سکتور ته 5,900,000 ډالر مرسته کړې ده. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي چې جاپان دا پیسې په افغانستان کې انتانی ناروغیو ته ځانګړي کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دغو مرستو هدف په ساري ناروغیو اخته کسانو ته د شو خدمتونو وړاندې کول، د ساري ناروغیو د دقیق تشخیص لپاره د لابراتوارونو په برخه کې مرسته ده. افغان جاپان د ساري ناروغیو د روغتون او په کابل کې د انتانی د ملي روغتون د کاري ظرفیت په اړه ډاډ ترلاسه کول دي. کابو یو میاشت وړاندې اروپایي اتحادیه په افغانستان کې د ساري ناروغیو د مخنیوي او د دې هیواد د روغتیایي خدماتو د ښه کېدو لپاره 10 میلیون یورو مرسته کړې وه. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی د افغانستان په شپږو ولایتونو کې نږدې 2000 هکتار ځمکه د باغونو لپاره چمتو کړې ده. پرون یک شنبه د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې یو ویډیو شریک کړه او ویل چې دوی په کندهار، بادغیس، ننګرهار، لغمان، فراه او بلخ ولایتونو کې د میوې باغونه جوړ او چیله بندي کړي دي. د پروژې د بڼوالۍ د بنسټیزو وسایلو، کیمیاوي سري، اصلاح شویو تخمونو او د طبیعي آفتونو وژونکو موادو پر ویشلو سربیره یو شمېر بڼوال روزلي هم دي. یو ان ډی پی وای کاروانګرو د شو نتایجو له لاسته راوړلو او د راتلونکي په اړه د ډاډ د پیدا کولو له کبله د کوکنارو کرنه بس کړې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان پرون د امریکا د بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته وویل چې امریکا دې پر اسرائیل خپل نفوذ څخه په کار اخیستو پر غزه او لویدیځه غاړه د اسرائیل د حملو مخه ونیسي. دا خبره د ترکیې وی ډیپلوماټیکي سرچینې وکړه او زیاته کړه. فیدان بلینکن ته وویل وروسته لدې چې بشپړ اور بند ټینګ شو، اسرائیل باید د دوه هیوادونو د تشکیل پر حل لاري خبرو ته حاضر کړل شي. د امریکا او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو په ناټو کې د سویډن د غړیتوب په اړه هم خبرې وکړې. د ترکیې پارلمان تر اوسه پورې په ناټو کې د سویډن غړیتوب تایید کړی نه دی. او شمالي کوریا پرون یک شنبه د لند وارتن بالستیک توغنده و توغاو. شمالي کوریا دا توغنده وروسته لدی چې د جنوبي کوریا او جاپان مشانو د پیونګ یانګ د اټومي پروګرام په اړه خبرداري ورکړ و توغاو. د جنوبي کوریا د لوی درسیز په خبره د پیونګ یانګ لخوا وروسته لند وارتن توغنده په اوبو کې تر لویدو مخکې 500 کیلومتره لار وهلې. د جاپان دفاع وزارت هم دا موضوع تایید کړی ده. تر دې وړاندې د جاپان او جنوبي کوریا مشرانو خبرداري ورکړی و چې شمالي کوریا د یو اتمی قاروښتون کې توغندي د ازموینې لټه کوي. نن د دسمبر 13 د کډوالو نړیواله ورسته. په نړۍ کې د کډوالو یو لوی برخه افغانان دي. د ملګرو ملتو لخوا د کډوالو نړیواله ورسته سی وخت منځل کیږي چې د افغانستان گاونډیو هیوادونو په چیرې بیا پاکستان د لکونو افغان کډوالو جبري ستنول پیل کړی دي. د دې موضوع تفصیل سفی الله ستانک زو وړاندې کوي.
دوامدار جګړو، تاوتریخوالی او بیوزلۍ میلیونونه افغانان له خپل اصلي مینو کډې داړ کړي. نور الله آریان چې اوس جرمني ته رسیدلی د لارې د سختۍ او څو خبرې ازادي راډیو ته وکړي.
بس ځنګل کې به پاتې وینو، شمال ته ځي، جنوب ته ځي، کومې خوا ته ځي؟ پولیس دې خوا ته نه پرېږدي، د بلاروس پولیس دې خوا ته نه پرېږدي. بس همدې منځ کې باران کیږي، ساړه وي، یخ وي، چریکي نه وي، غذا نه وي، وبنوی ډیر ملګری مړ شو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری د افغانانو د بې ځایه کېدو او کډوالۍ ناورین ډیر لوی او دوامدار بولي. د دې کمشنری د ارقامو په اساس څه باندې 8,200,000 افغانان کډوال دي چې له ډلې څه باندې 3,000,000 په کور دننه او پاتې نور په بهرنیو هیوادونو کې دي. د طالبانو بیا واکمنېدو سره لکونه نور افغانان هم له هیواده تښتېدلي. د افغان کډوالو یو لویه برخه لا هم په دوو ګاونډیو پاکستان او ایران کې ډیر دي. که څه هم دغه دوه هیوادونو څو لسیزې د افغان کډوالو کوربتوب کړی، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانانو د ایستلو لپاره چټک ګامونه اخیستي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د شاوخوا 1,00,000 هغو افغان کډوالو ایستل پیل کړي چې اسناد نه لري. له پاکستانه یوه په زور ایستل شوې افغانه ریحانه وایي نه یې هلته ښه ژوند درلود او نه وطن کې ورته څه پاتې. تازه شمیرو له مخې لږ تر لږه 4,80,000 افغانان تر دې دمه له پاکستان ایستل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د نړۍ له هیوادونو غوښتي چې د کډوالو سره ښه چلند وکړي. کمشنر فلیپو ګراندی د کډوالو د نړیوالې ورځې په درشل کې په یو بیان کې ویلي، راتلونکی 2023 کال ګڼو هیوادونو کې ټاکنې کیږي او اکثرو کاندیدانو وارده مخه د کډوالو ضد شعارونه ورکړي، چې دا کار د ده په خبره بشري ناورین ته د ځواب په برخه کې ناسم او بې ګټې دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 19, 21, 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
له پاکستان یو شمیر راستانه شوی کډوال په رواني ناروغي او اخته شوی دي. ځینې کډوال د دې علت د پاکستانی پوځیانو لوري له دوی سره شوی تاوتریخوالی، د شتمنیو ضبطېدل او په هیواد کې ناسم اقتصادي وضعیت بولي. له بلې خوا د کندهار د سپین بول د کلوسوالۍ د موقتی پنډغالي د روغتیا د برخې مسؤلان وایي په تېره یوه نیمه میاشت کې شاوخوا 350 کډوالو د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره دوی ته مراجعه کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
دیش کلن محمد اکبر تازه د کندهار د سپین بولدک للاری له پاکستان څخه هیواد ته راستون شوی او دلته د بیر تر راستنیدونکو کډوالو په موقتی پنغالی کې روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
تاسو خوب منظم دي؟ خوب لری په دماغ
نه ستورور چې د سړی حالات خراب او خوب نه لري، دماغ هم خراب دی، ناروغي مرتبې شي.
محمد اکبر وایي پاکستانی پولیس باندې کړي اشتمنی ورڅخه خسته چې لامل د بی خوبی په شمول په یو شمیر رواني ناروغي اخته شوی.
هر ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به لکړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ بازار کې مالونه په لیلام لاړه، شی په لیلام لاړه، ټکټران مو مځکې وې، هغه شان ټول پات سول په لیلام لاړه. موږ چې دا مالونه په لیلام ورسېدل موږ دماغونه هم خراب سول، بدخوبی هم را پیښ سول او سترګو نظر هم کم سو، خوب ناراضي پر دماغ باندې ډیر بد اثر پرې وته. د 10,00,000 روپو شی په 2,00,000 لیلام سو، 15,00,000 باندې لیلام سو، دغه وجه څخه موږ ته ډیر بې خوبی او ناروغي را پیښ سول.
په هیواد کې د کاري فرصتونو نشټوالی او نامعلوم برخلیک یو بل ستونزه ده چې راغلو کډوالو ته رواني ستونزې پیښې کړې دي. د عبدالخالق او نعمت الله په نومونو دوه راستنه سوي کډوال وایي ډېری کورنۍ سرپناه نه لري چې د هوا له سړېدو سره ستونزې ورستر بلې ډېریږي.
اول پر ما باندې کینه د دماغ نه جوړې راوښول، ذهن او دا ډېر سره مشوشه کوي.
داسې خلک را روان دي چې هغه خلک د سر سایه نه لري، ځای نه لري، د هغو دپاره باید چې عمارت د هغو سره همکاري وکړي، هغو دپاره د ځمکې کوشش وکړي او د هغو سره مطلب د ځمکو همکاري وکړي او د هغو دپاره اوس فلاله دونه شی ورکړي زمي دي چې د انسانان کوچنیان بچیان ګزاره کوي وکړي، یا یو خیمه یا یو تنبو یو ټار داسې شی که ورسره اوسي دا برسته دا به انشاءالله دپاره ډېر بهترین کاري.
د کندهار د سپین ولک ولسوالۍ د کډوالو د موقتی پنغالي د روغتیایي مرکز یو ډاکټر عطا الله سیام ازادي راډیو ته وویل چې دغه روغتیایي مرکز ته مراجعه کوونکي کډوال تر ډیره د بی خوبی په شمول د رواني ناروغیو سره مخامخ دي.
موږ په زیات شمیر مریضان لرو او دغه مریضانو ډیره کچ شي، دغه موسمي ناروغي هم دي او د موسمي ناروغي تر څنګ موږ ډیر رواني مریضان لرو او دا واضح خبره ده کله چې څوک ستونزه سره مخامخ کیږي هغوی ته رواني مشکلات پیدا کیږي، چې دغه مشکلات له جملې څخه بې خوبي ده، ځینې نور عصبي مشکلات یا نیمګړتیاوې دي پیدا کیږي. نو ډیره برخه چې واقعیت سي د مریضانو ډیره فیصدي هغه رواني مشکلات چې دي لري او د رواني ستونزې سره مخامخ دي، ځکه دوی برخلیک تر وسه لام په دقیق ډول معلوم نه دي چې دوی به شکور پیدا کړي خپل مناسب ځای به د اوسېدو لپاره پیدا کړي به نه کړي. ده د دې په خاطر باندې دوی ډېر د ټینشن او تشویش او خپګان لاندې دي، په دې خاطر دوی د رواني ستونزو ګراف لوړ دي. دلته
د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ په موقتی پنغالي کې د باران په نوم یو موسسه هیواته د تازه راستنسو کډوالو لپاره روغتیایي خدمات برابروي. د ډاکټر احمد خان سیات منوم د دغه ادارې استاذي په تیرې ونی ممیاش کې د هغه کډوالو شمیر 315 شي چې د رواني ناروغیو د درملنې او مشورو لپاره د دوی روغتیایي مرکز ته مراجعه کړي.
کډوال راځي اکثره د اقتصادي مشکلاتو په اساس روحي امراض باندې اخته دي او د هغه لپاره موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو او د درنیم څو شاخوا کې موږ صحیح مشورې او درملنه ورته کوو.
په تیرې ونی ممیاش کې له پاکستانه په زور په سلګونه زر افغان کډوال راایستل شوی او دا بهیر له هم روان دی او هر ورځ په سلګونه کورنۍ د سپین بولدک او تورخم له لارې هیواد ته راستنیږي. بې وزلی، بیکاری، د سرپناه نشټوالی او پر روانو څونوي کې د ژمي د سړې څپې پیل بد دې کډوالو ستونزې لا ډېرې کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین شکایت کوي چې د دوی د تقاعد معاش نه ورکول کیږي. دوی له طالبانو غواړي چې د دوی دا حق ورکړي. متقاعدانو ازادي رادیو ته ویلي چې په دې ساړه ژمي کې د خوراک لپاره ډوډۍ، د درملنې او جامو لپاره پیسې او د کورونو د تودولو لپاره د سونتو کې هم نه لري. جزئیات د ابد سپوږمې پر راپور.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي، یو شمېر متقاعدین وایي له سختو اقتصادي ستونزو کړیږي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې د ژمي په ساړه موسم کې د ځان او خپل کورنۍ لپاره د خوراکي توکو د چمتو کولو وس نه لري، د خپل ناروغانو د درملنې لپاره پیسې نه لري او د کورونو د تودولو لپاره سمتو کې هم انشي برابر ولای. محمد طاهر ظفری او امیر جان مستمندي د کابل ښار دوه متقاعدین دي. دوی وایي
دغه درې کاله دوه ژمي په موږ تیر شو، دغه درېم ژمی ده چې اقلن د خدای لپاره موږ اوس د ډوډۍ پیسې نه لرو، د لرګي پیسې نه لرو، مریضګانې خو هسې دي چې هغه خو هیڅ امکانات نشته، په یخه کوټو کې پراته یو،
کور کې هیڅ نه لرو، زغال لرګي هیڅ نشته، د ډېر بدبختی سره دچار یاستو. امارات اسلامي نه چې خواهش کوو چې زمونږ حق حقوق ورکړي چې دغه ژمي زمونږ ډېر د بدبختی سره بیا سر مخامخ هستو. مریضانو رو کور کې دوه کال خو پندې بدبختی باندې تیرې کړل، څه کارونه دا هم نور چا موږ ته قرض هم نه راکوي، نه پیسې چې موږ.
افندي سنگر چې خپل هم متقاعد او په افغانستان کې د متقاعدینو د ټولنې مشر دی، یا د ټولنه چې باندې څلور زره غړي لري، وایي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته دا دریم ژمی دی خو دوی لا هم نه دي توانېدلي چې خپل حقوق واخلي. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې له طالبانو وغوښتل چې په دې برخه کې خپل ژمنه پوره کړي.
موږ ته تر اوسه پورې امارت اسلامي د خپل حقوق نه دی را کړی. موږ چې هرې دروازې ته، هر وزیر صاحب ته، حتی په شمول د قندهار ته ما مراجعه کړې تلای ما، نو موږ تم دا وایي چې ستاسو حقوق درکو نن او سبا ده. په دې نن او سبا کې زمونږ تقریبا دا دریم کال ده چې موږ به حقوق پاتې یو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته په تیرو دوه کلونو او نږدې څلورو میاشتو کې د متقاعدینو معاشونه نه دی ورکړل شوی. په دې موده کې په افغانستان کې یو شمېر متقاعدینو په څو ځلې د اعتراضونو غږ پورته کړی او له طالبانو یې د خپل تقاعد د حقوقو د اخیستو غوښتنه کړې، خو ښکاري چې تر اوسه دغه غږونه نه دي اورېدل شوي. هڅه مو وکړه چې د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې د لامل په اړه د طالبانو حکومت ځواب ووایي، خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت ویاند عبدالولي حقبل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د روان کال په پیل کې نوموړي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د طالبانو د حکومت مشرتابه له لوري د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې طرحه لا هم نه ده تصویب شوې. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالواسط عمری هم د متقاعدینو د تقاعد د نه ورکړې موضوع د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دا مسله په افغانستان کې بشري ناورین لا پسې زیاتولی شي. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
به خصوص برای خانواده های متقاعدین مشکل به بار خود آورد، چون
په ځانګړې توګه د متقاعدینو کورنیو ته به ډېرې ستونزې پېښې کړي، ځکه په بشپړه توګه به له فقر